سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې دی مخکې در دې چې د خبرونه مطلب ته لار شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماين پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحه چې ماينونه پکې دي له 15 پته مربع کیلومتر او ډېر په داسې حال کې چې نږدې دوه کاله مخکې د 2022 کال په پای کې د ساحه 350 مربع کیلومتر وي. د موسوي په خپل نوي راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحه د واد په شپږ ولایتونو کې سب شوې دي او د هغه پرلپسې ګواښي چې ملکی افغانان سره مخامخ دي. په بیان کې د هم یادونه شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماينونو له در سره مخامخ دي. مانونه لته رسول رئیس رئیس تل د افغانان جون نغواخله او په دې ترڅ کې د مان پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه ځوانل شي ټول هیوات له مانونه څخه پاکړي. د چبرل ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پروند آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 193 هیوادونه د کوپ نه ویش په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون لپاره ترمسه شوې ستونزې په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې افغانستان له هغو ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغیزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترسمکې لاندې اوبه د کچې ټیټېدل بي وخت بارانونه او سیلابونه او پرلپسې وچکالي په افغانستان د اقلیمي بدلون لوی انخدي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه د 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په وبین کې چې پرون خبر شو ویل دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی او ایت هم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده. د بیان لمخې د غالیو عبدلو په صنعت کې اوس مال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي خزې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبر اعلان تویل چې اسرائیل متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وای چې سلور سرتیری د غزې د تړنګ په شمال کې وژل شوې ده. د پاوز په بیان کې راغلی چې سلور وړه سرتیری پرون دی وی پوزي عملیاتو پر مهال وژل شوې دي. لدی سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزې کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوې اسرائیلي سرتیری ټول شمیر 300 ورسید. روسي خبرم دا چې د اوکرين پر کریبي خار ریا د روسي په توغندې او عملو کې یو مور لغپلو درو ماشمان سروشه شوې ده. د اوکرين د دې مرکزی خروالي اولیکساندر ولیکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانانو مړی د ژغورنې ډلو د غوډانې له کډوال څخه راوستل شوې چې د روسي د بلاستیک توغندې په بریټ کې ویجاړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحه یې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له وکمنې وروسته د لومړي ځل لپاره سږکال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متی الحق خالص له اسوسییټډ پریس خبري اجنسی سره په ځانګړي مرکه کې د دې کانفرنس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هم ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرادراتونو ورسته د درې کپونې درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمائندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو اته وشتمو او دا وسته خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې ویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هله ټراست په نوم د منبکی په موسا وای چې له هم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماینو نشته. د دغه موسسې د نوي راپور لمخې د غندز زمکه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې په ماینونو کې کړه چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان وای چې لکلونو تیر درو سلام له اغه ننګون سره مخ دي چې د ماین چاودنې لامل لیدلې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوخلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غندز ازمکه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې په ماینونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنۍ او ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کال وړاندې په ماین چاودنه کې و په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپیره ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل، او له دې سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی په دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللی دی. نو خپل خو نه د وسایل د چلاوي ما نه دغه مې د اوس ما سره چیرې پاتې زمې بل شناختې ولډوال چوک پیدا کوم هغه مې خاطر سي. نو په غته ونه که زه دغه د لاټ وکړم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات امبوزیا
د په داس حال کې د چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلور ولسوالۍ ولډلې دوا په دریمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه نشته، او هر میاشت شپېته تنه چې ډیرې ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو لامل وجل کیږي یا هم معلولیږي.
نن د نوومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایي سلورم تلین دی. د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیښې مسولیت چا نه و انخست، خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دی. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول، دغه وژن کې لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لخکرګاه کې د موټر پورې د نخلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایې د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایې ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنونو څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کړي، د خطر دا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زمش د هلمند د خلکو غږ به اوریدل او د هغوی ستونزې به اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا 4 کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دي یا کوي چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنی د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 15.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درنور، بهسود، کامه او شاوخنورو ولسوالیو کې د توپانی بارانو سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو وړې او لمانځه وړې ده. نور تفصیل په راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونې مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوې دي او ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلی د سیمې بزګران سخت زپلی دي.
هم غلی ورېدلې، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلی خلکو تزانی او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه لمنځه وړي دي. د ځای چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
وازلو بچی په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د هوا په سړېدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وازلو به ورزش یو سخت لوبه بولي. د افغانستان د وازلو به ملي فدراسیون وایي د محل دیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سوار لس رسمي او شاخو یو سلاتي غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نور حال د فیروزی عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغه سیالیو د لوبڅارې جواز یې هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایره ته ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبي ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو به پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لس کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلې دو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لبخانه یو لوبغاړو دی چې لمدو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي رادیو ته وویل:
زیات خلک ټول اسونه خوکې، سمند اسونه خوکې، جرن اسونه خوکې، دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک ټول اسونه خوکې. نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. د شپږو کې د 10 منل به شي خو د مسله زر پیسې هیڅ خو ډیر مصرف ده، ډېر زیات مصرف ده. خو کار چې مصرف خلک به علاقه مند دي چې بس کې شي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلو به فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي رادیو ته وویل: ټاکل شوی چې د وزلو به شپږم لیک در روانې قوس میست په 15 منېټه جوړ شي. نو موري په ټول افغانستان کې د وزلو به د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اته ټیمه ده د بس کې شي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اوس پته اوس راځي ټیمونه لرو لکه پاره ولایت کې کچولو سوالي یا یو ټیم لري د بس کې شي.
د لوبه د طالبانو په لومړی دوره وکمنه کې بند و، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلو به د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې شوې دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینې کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوی یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیری. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابه لبنیات پنیرک ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوست دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي پلس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو جبار خان وایي چې د دې په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوی څخه د څخلو لامل تر روختون ورسید.
یم لسه دمو یو شناختو په بازار کې سرک لغړې جس خړلای وو تاریخ تیر شوی بس ډیر نه جوړ شوی وو موږ شپه ته بولیو په ډیرو تاوا او په ډیرو پیسو مالجه باندې بیا جوړ شوی وو.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکو کابل میشته رخمینه هم ازادي رادیو ته وویل
چنا تاریخ شتیر شمواد چې دا وخت تیر شي هغه بازاري مواد باندې اوري هغه نو غدي رسنج سرتا فخيوي خصوصا په کابل کې باز ولاتو کې چې هغه ز مرکز نه زیات لري دي یعنی باز کلی دي او باز لري سیم دي لري ولاتو دي دغه کار به خزیات کې بدبخت نه چني هغه بعض وخت مو خپل هم دیدل چې بعض خلک خوال دي دغه بخي او ته دل باندې پیدا شوی اند ډاکټر تیر شوی دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لاړوندو ادارو غواړي چې د موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغه خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي یا په مایع شکل یعنی د انرژیګانو په شکل باندې او یا هم کېدلی شي چې د کنسرو په شکل وي نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شو لا یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کېدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي او دې ترڅنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزې زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې دي. ډاکټران د څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټران له خپل ته ډیره کمزورې د مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال وسره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومن لسالی اوسیدونکو یم. زال خیر د کلیم او مشخصتون زدا غل سه او خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سه او سړک هم به خیر به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل لسوار سره به پورې سه زمش درې غنټه مزل دغه خراب پیلار نو اله من دغه ست ما میسج نه شرکی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پینځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم درته لرو خو تر غوړندې خبرونه